درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبی د ازری رادیو د نن ورځې خبرونه پیل کیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. نننه یک شنبه د 1400 مریز کال د اقرب یا لړم له 22 او د 2016 میلادي کال د نوومبر له 14 سره برابر ده. د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه اسمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د دودیزی لوی جرګې لپاره د ورستیو تیاریو د تیرو لسو کلونو د پرمختیا چارو په اړه د ناټو د ملکی استازي د څرګندونو او د هلمند د یوې خونړۍ ترافیکي پېښې جزئیات د نورو راپورونو په څنګ کې در واپرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر کرزی پرون له یو شمېر مشران او چارواکو سره پر عنعنوي لوی جرګې خبرې وکړې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران ته نږدې په یوه چاودنې کې 12 غړي وژل شوي او د ایټالیا صدر اعظم برلسکونی بالاخره استعفا ورکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي دودیزه لوی جرګه به پر خپل ټاکل شوي وخت جوړ شي. پرون په ارګمانۍ کې د ولسمشر جهادي او سیاسي مشرانو او نورو دولتي چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې د دې جرګې د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل که څه هم له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په باب خبرې نهایي شوې نه دي، خو په دې برخه کې د خلکو له استازو سره مشوره ضروري ده. ټاکل شوې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر سر په دودیزه لویه جرګه کې چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل کېږي خبرې وشي. په دې ارتباط وروسته راپور او مرکه هم لرو. ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په لغمان کې پرونی چاودنه وغندله. د ایساف ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي الن له خولې ویل شوي دغه برید د ملکیانو ژوند ته د سخت دریځو وسلوالو بشپړه بې احترامي څرګنده کړه. په تیرو اونیو کې موږ ولیدل چې زیات ملکي افغانان د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان ولسمشر کرزی هم دغه برید خندلی او د افغانستان د دښمنانو کار یې بللی دی. پرون د لغمان په لینګار ولسوالۍ کې پر یوه مسافر وړونکي بس بمي برید وشو چې 9 تنه سورلۍ یې ووژل شوه. په وژل شویو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواک یوه ویان تهران ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د پرونیو چاودنې د قربانیانو شمېر 12 تنه یاد کړ. رمضان شریف د ایران نیمه دولتي آژانس فارس ته وویل مخکې د وژل شویو شمېر په غلطۍ 22 تنه شغل شوی و. د وویل په چاودنه کې چې پرون د تهران د لویدیز د ملارد شارګوټي په یوه سلاکول کې وشوه 15 کسه ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي ټول وژل شوي کسان د سپای پاسداران د انقلاب بزواک غړي دي. عرب لیگ یا عربي ټولنې پرون د رای اچونې په نتیجه کې له سوریې سره تر هغو ټولې غونډې وځنډولې چې د مشق پر حکومت ضد مظاهره چانو د خونړیو فشارونو د بندولو لپاره کړې موافقه عملي کړې نه وي. دې ټولنې په هغه بیان کې چې د قطر صدر اعظم حمد بن جاسم ال ثانی پرون ولوست ویلي د غونډو د ځنډولو دغه پلان به له چهارشنبې عملي شي. عرب لیگ له دمشق څخه د عربي هیوادونو د سفیرانو د ایستلو غوښتنه هم کړې ده. د بحرین چارواکي وایي پنځه کسانی په دغه هیواد کې د تیرورستي بریدونو د دسیسې په جوړولو نیولي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي څلور کسان په قطر کې نیول شوي وو او بیا د بحرین چارواکو ته سپارل شوي. پنځم تن په بحرین کې دننه نیول شوی دی. ویل شوي مشکوکو کسانو اعتراف کړی چې پر کورنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په سفارت او هغې لارې بریدونه پلان کړي وو چې بحرین له سعودي عربستان سره نښلوي. د ایتالیا صدر اعظم سیلفیو برلسکونی پرون وروسته تر هغه استعفا وکړه چې د یوروپ زون کې مالی بحران پر ایتالیا د نوموړي د سیاسي ژوند نږدې شل کلنه واکمني پای ته ورسوله. د برلسکونی د استعفا اعلان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر له لوري وشو. د ایتالیا ولسمشر جورجو ناپولیتانو د صدر اعظم ښاغلي برلسکونی استعفا رسما تایید کړه. او د ګرجستان په بیلتون غشتون کې جمهوریت جنوبي او سیتیا کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د انتخاباتو د مرکزی کمیسون مشر بیلا پیلیووا پرون وویل انتخاباتو ته 12 تنه کاندیدان ولاړ دي. موږ د 12 کاندیدانو نومونه لیکلي چې د 26 تنه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شول. 12 تنه کاندیدان به نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ وي. د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې اوسنی ولسمشر ایدوارد کوکوویتی نشي کولای د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د انانوي لوی جرګې د تدویر د کمیسون ویاند د دې جرګې د ځنډیدو اوازې رد کړې.
اوس هم د میلمنو راتګ جریان لري چې په دې کې سلطنه ښځې دي دوی خپل نوملیکنه بشپړه کړه.
له انانوي لوی جرګې سره د ځینو مخالفتونو په منځ کې ولسمشر کرزي له یو شمېر مشرانو سره د جرګې په اړه خبرې وکړې. په ولسي جرګه کې له انانوي لوی جرګې سره یو شمېر وکیلان لا هم مخالفت کوي، خو د جرګې په پرونۍ غونډه کې اعلان وشو.
تر دغه لحظې چې موږ تاسې ناست یو، یو سلو یو اویا نفرو سستینام کړی چې موږ لوی جرګې کې اشتراک کوو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی په دې هیواد کې شوي پرمختیایي کارونه کافي نه بولي. د هلمند په یوه خونړۍ ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغان چارواکي وایي دودیزه لویه جرګه به د چهارشنبې په ورځ په خپل وخت جوړه شي او هغه اوازې سمې نه دي چې ګواکې دا جرګه ځنډی شي. جمهوري ریاست وایي سره له دې چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په باب خبرې اترې نهایي شوي نه دي، خو د دې تړون په باب د خلکو له استازو سره په دودیزه لویه جرګه کې سلا مشوره ضروري ده. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
افغان ولسمشر حمید کرزی پرون له ځینو جهادي سیاسي او ولسی مشرانو سره پارک ماڼۍ کې د راروانی دودیز لوی جرګې او له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون پر موادو خبرې وکړې. ټاکل سوی پر دې تړون په لوی جرګه کې بحث وسی. مخکې داسې اوازې وې چې له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون نهایي سوی نه دی، ځکه نو کېدای سي راروانه دودیزه لویه جرګه تر نامعلومې مودې وځنډېږي. خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه جرګه به نه ځنډېږي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویاندې صفیه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د ځنډېدو خبرې یوازې یو اوازه وه.
دا یوازې یو شایع وه د خلکو په منځ کې. ژورنالستانو ته د هر طریقې چې رسېدلې وه. غواړم ټولو خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړم چې جرګه د پلان مطابق شروع شوې. میلمانه راغلي دي او تقریبا د 10 ولایتونو د ولایتو میلمانه تشریف فرما شوي دي.
روانه دودیزه لویه جرګه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي چې شاوخوا 2500 کسان به پکې برخه لري او څلور ورځې به روانه وي. په دې جرګه کې به له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون او د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او پخلاینې پر میکانیزم خبرې او بحثونه کېږي. اړوند مسؤلین وایي د جرګې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. اخوا په ولسي جرګه کې د لویې جرګې پر سر وکیلان پر دوو ډلو سره ویشل شوي. یوه ډله وایي د دې جرګې د جوړېدو مخالفت کوي او د اساسي قانون خلاف بولي، خو بله ډله وکیلان بیا وایي چې د جرګې له جوړېدو سره موافق دي. که څه هم د لوی جرګې د امنیت په برخه کې ځینې اندېښنې ولاړې سوې وي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي د جرګې د امن لپاره یې پوره تدابیر نیولي دي.
لکه څنګه چې مې په دې راپور کې واورېدل، په ولسی جرګې کې یو شمېر وکیلان له دې جرګې سره مخالفت کوي. پرون هم یو شمېر وکیلانو مخالفت څرګند کړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو دودیزه لوی جرګه او د هغې لګښتونه غیر قانوني وګڼل او ویل چې ګډون به پکې ونه کړي. په دې انانوي لوی جرګه کې له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون او له مخالفانو سره د سولې پر میکانیزم سلا مشوره کیږي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې څو ورځې مخکې د جرګې سباندې سلو تنو د دودیزې لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی و، خو اوس ګڼ شمېر غړو په یاد جرګه کې د ګډون فورمې ډکې کړي دي.
تر دغه لحظې چې موږ تاسې ناست یو، یو سلو یو اویا نفرو سستینام کړی چې موږ لوی جرګې کې اشتراک کوو.
د ولسی جرګې د اداري هیئت له سرګندونو سره سره د جرګې یو شمېر غړي دودیزه لویه جرګه د قانون خلاف ګڼي او وایي چې هیڅ ګټه به ترلاسه نشي. د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی او حاجی ظاهر قدیر وایي چې په دودیزه لویه جرګه کې د ولسی جرګې د غړو ګډون
د دودیزې لوی جرګی په ارتباط دغه تالار مصوبه لري که 209 مستکسانو په بیرون کې سب کړی دی دا هیڅ معنی نه لري دا مصوبه نشي ماتولی تر څو دوه پدری اکثریت په دغه تالار کې وانخلي
زه ور بیا د تالار نه دا غوښتنه کوم چې دې جرګې کې اشتراک جرګې ته رسمیت ورکول دي
ویل کېږي چې دودیزه لویه جرګه به د عقرب د میاشتې په 15 نیټه په کابل کې جوړه سباند 2000 تنه به پکې وي او 4 ورځې به دوام وکړي ویل کېږي چې له امریکا سره به پکې پر ستراتیژیک تړون او له مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په میکانیزم کره بحثونه او مشورې وشي افغان حکومت وایي چې دا یوه مشورتي جرګه ده او د هیواد د ټولو مخاورو نظریات به پکې واورېدل شي
خبری مجله اوری
بیا هم د دودیزې لوی جرګې په ارتباط د دودیزې لوی جرګې د تدویر د کمیسیون ویاندویه صفیه صدیقی وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او له ولایتونو څخه کابل ته د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. صفیه صدیقی دا خبره له حمید مومن سره په دې مرکه کې وکړه.
جرګه له خیر سره هغه چې مالو یعنی نوې جرګې د تدارک کمیسیون د خوانه پلان او شوي وه درل انشا خپلې چارې په ډېرې امانتدارۍ او په ډېر ښه ډول باندې ترسره کړي دي. پلان مطابق میلمانه راغلي دي او تقریبا د 10 ولایتونو د ولایتو میلمانه تشریف فرما شوي دي چې دوی د 500 شاوخوا کې میلمانه دي. له اوس هم د میلمنو راتګ جریان لري چې په دې کې سلطنه ښځې دي دوی خپل نوملیکنه نن بشپړه کړه او زینا هم ورته ورکړ شو ځکه د ولایتونه راغلي واستوکن زینا هم ورته تعین شول او ټول ځوانان او کوم کسان چې دلته کار کوي ټول د مخې د خپل کارونه باندې بوخت
دي. د استادو د رجستریشن پروسه به د 100 ورځو لپاره روانه وي.
د استادو د نوملیکنې پروسه نن اول ورځ وه سبا به هم وي او د دوشنبه ورځ سهار هم ځینې کسان چې پاتې کیږي داوی د نوملیکنې پروسه تر سره کیږي. بیا دوشنبه په ورځ باندې به یو غونډه مقدماتي غونډه جوړیږي او نور تقریبا میلمانه ټول په خیر روان دي.
د سویل کې چې ځنه گاونډي هوادونه هڅه کوي چې د لوی جرګې غړو ته پیسې ورکړي سو د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په خلاف باندې خپل نظر څرګند کړي. په دې ارتباط باندې هم تاسو څه معلومات لرئ؟
تر اوسه پر خدای سي معلومات مونږ نه دي ترلاسه کړي او د افغانستان خلک میړني خلک دي هیڅ کله په پیسو باندې نه خرڅيږي. افغانستان ور باندې ګران د ملي مسالې ورته ګران دي د جرګو خلک دي او دغه د جرګو خلک کله چې جرګو ته کینی د فکر کوم چې خپل ملي مسالې او ملي مسالې تر هر څه ورته ګران او مقدم دي او درناوی کوي.
د دودیزې لوی جرګې د تدویر د کمیسیون ویاند صفیه صدیقی و. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي هغه پرمختګونه د قناعت وړ بللی چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې شوي، خو ویلي دي چې دا پرمختګونه لا هم کافي نه دي. ښاغلی سایمن ګس دغه خبره له کابل څخه د طالبانو د وټولو د لسمې کلیزې په مناسبت خبریالانو ته وکړې. د ښاغلی ګس د څرګندونو په اړه پام وکړئ. له کابل د احمد زبیر ژبن راپورته.
د ناتو ملکی استازي خاغلی سایمن ګس له کابل څخه د طالبانو د وټلو د لسمې کلیزې په مناسبت خبري اعلان تول چې په بیلابیلو برخو کې دغه مرستو نتایج خو لا هم په رامسته شوی پرمختګونو کار ته اړتیا ده. دی وايي هو مونږ ترې راضي یو. په فزیکی اړخ کې لکه د سړکونو جوړول او بو برېښنا زمونږ د مرستو نتایج مثبت ول، خو دا دومره هم بشپړ نه ول چې مونږ غوښتل او مونږ د تړتیا لرو چې په هغو لاستراړونو لا ډیر کار وکړو چې لرلی مو دي. نو مونږ به په راتلونکي کې لا ډیر اقدامات وکړو. نوموړي د افغانستان لپاره د بن دویم کانفرانس مهم وباله او ویل چې په دې کانفرانس کې به نه یوازې دا چې د تیرو لسو کلونو په پرمختګونو خبرې وشي، بلکې په راتلونکو کلونو کې به هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه پکې وشي. د ناتو ملکي استازي وویل چې که څه هم له 2014 کال نه وروسته به ایساف ځواکونه د جګړې رول پرېږدي، خو بیا به هم په افغانستان کې مهم حضور ولري. ښاغلی ګاس وویل چې له هغې وروسته به ناتو ځواکونه د افغان ځواکونو په روزنې او نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هغه په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همکارۍ تړونونه مهم بلل او ویل چې ناتو سازمان به هم له افغانستان سره ورته یو تړون ولري. دوی وايي په دغو تړونونو کې به یو هم له ناتو سازمان سره وي چې زه یې استازیتوب کوم. دا تړون به له 2014 کال نه وروسته هم د څو کلونو لپاره د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې یو تعهد ووسي. د هغوی د روزنې او نورو برخو کې د ملاتړ په اړه به وي. له دې سربیره موږ دې ته اړتیا لرو چې نړیواله ټولنه په سخاوتمندانه توګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا. افغان چارواکي وایي دودیزه لوی جرګه به د چهارشنبې په ورځ په خپل وخت جوړ شي او هغه اوازې سمې نه دي چې ګواکې دا جرګه ځنډی شي. د ولسی جرګې او شمیر غړو پرون یو زلبیا د دودیزې لوی جرګې له دایرې دو سره مخالفت وکړ. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي هغه پرمختګونه د قناعت وړ بللي چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې شوي. ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جنالن په لغمان کې پرونی 14 وغندله. د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواک یو ویان تهران ته نږدې په یو پوځي اډه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر 10 تنه وشوت. عرب لیگ یا عربي ټولنې پرون د رای اچونې په نتیجه کې له سوریې سره تر هغو ټولې غونډې وځنډولې چې دمشق پر حکومت ضد مظاهره چانو د خونړیو فشارونو د بندولو لپاره کړې موافقه عملي کړې نه وي. او د بحرین چارواکي وایي 15 کسانې په دغه هیواد کې د تروریستي بریدونو د دسیسې په جوړولو نیولې دي. تاسو زموږ غږله آزادې رادیو څخه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې د ناتو د ملکی استازي د څرګندونو او همدارس په هلمند کې د وی خنري ترافیکي پیشي په ارتباط راپورونه لرو. خو مخې تر دې به له جاناقالي کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو نن څه لیکلي.
امریکا چاپ سترات فور کامنټر خبرونه پروستي غنه کې د افغانستان نوې سیاسي اپوزيشن تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل پکر خوګي لیکي. د افغانستان د جمهور رئیس په خوانی مرستيال ضیا مسعود د نومبر په 11 د جمعې پورز په کابل کې د افغانستان د ملي جبهه په نامه یو سیاسي غورزنګ اعلان کړ او وايي په دې جبهه کې د جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ګډون د مختلفو قومونو او ډلو مشران راټول شوي دي. خبرونه لیکي د جبهه د جمهور رئیس حامد کرزی او طالبانو دواړو پر ضد دریز نیولې او وايي عنعنوي لویه جرګه غیر قانوني ده او د سولې د عالی شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني او نورو مشرانو قاتلان باید محاکمه شي. سترات فور کامنټری لیکي دا نوې جبهه د شمال د پخواني اتحاد د غړو او د متحدې ملي جبهې چې برهان الدین رباني مشر و د تفاهم یا توافق پر اساس جوړه شوې خو مشران د خپلو قومونو عمومي استازیتوب نشي کولای. جنرال دوستم د ټولو ازبکانو مشر نه ده او محقق د هزارګانو پوره استازیتوب نشي کولای. زیاش میر هزارګان د جمهور رئیس کرزی د دوهم مرستيال کریم خلیلی ملاتړ هم کوي. خبرونه وړاندې کی د استاد برهان الدین رباني په قتل سره د افغانستان په شمال کې د مشرتابه خلا رامنځته شوې ده او طالبان له دغه حالت څخه ګټه اخلي. دا نوی ملي جبهه هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي. انګلستان چاپ رسپانډنټ ټایمز په وروستۍ غونډه کې په غزنی ولایت کې د وی کونډې خزي او د هغې د لور وژنې ته اشاره کړې او په افغانستان کې د خزو وځي د اندېښنې وړ بللې ده. ورسپانډنټ لیکي د غزنی د والي د کور په 100 متره کې د وژل شوې خزي د یو خپلوان په ګډون څو تنه وسلوال د هغې کور ته داخليږي او په ډېره بیرحمه هغه او ځوان لورې په ډزو وژني. ټایمز د غزنی د پولیسو د قومندان زلور زاهد خبره راخسته چې وای دا خزه او لوري طالبانو نه دی وژلي بلکې د کورنۍ او دښمنۍ له وجې وژل شوې دي. ورسپانه زیاتوي دا وژنې په افغانستان کې د خزو د بد حالت یو زړه دردونکې تصویر ده چې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه لس کال وروسته ورسره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر روانې ونې کې وویل د زیات شمیر افغان مېرمنو ژوند د 1200 کلونو تیر وخت څخه زیات توپیر نه لري. هیلری کلینټن د هغو اندېښنو په ځواب کې خبرې کولې چې د ښځو فعالانې له طالبانو سره د سولې د معاملې او په خاص ډول له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ښځو د وضع په اړه لري. ټایمز وړاندې لیکي په کابل کې لویدیځو ډیپلوماتانو منلې چې نړیوالې ټولنې دا مهال په افغانستان کې د ښځو مسله د لومړیتوب له لیست څخه غورځولې ده. د ورسپانې په باور که څه هم چې جمهور رئیس کرزی وایي د خزو د حقونو دفاع او ساتنه کوي خو د شخصي احوال په نامه د قانون په تصویب او توشیح سره په خزو باندې جنسي تیریو ته لار هواره کړې ده.
له سعودي عربستان څخه راستانه شوي افغان حاجان شکایت کوي چې مسؤولو ادارو هلته د دوی لپاره لازم اسانتیاوې نه وي برابرې کړي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دغه افغان حاجان هغه مسؤولان چې د حاجانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او لارښوونې لپاره استول شوي و تورنوي چې په وخت کې د دوی ستونزې نه اوارولې. خو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا د حاجانو ستونزې ردوي او وایي چې دومره ستونزې نه وي لکه حاجان چې بیانوي. نور حال د زکی غیاسی نظیر په راپور کې واوري.
دغه افغان حاجیان وایي چې دوی به د هغو کسانو پر ضد په ملي شورا کې شکایت وکړي چې د دوی لپاره د اسانتیاوو د برابرولو مسؤلیت درلود. یو شمېر افغان حاجیان چې د شنبې په ورځ له سعودي عربستان څخه کابل ته راستانه شوي خپل ستونزې داسې بیان کړي.
قریب الله حج تلل ما هلته تقریبا 23 شپې تېرې کړې. ستونزې دا وي چې موږ عمري لرې نیولې وي د حرمینو نه مریضانو زنانوي ورسره بوډاګانو موټران هم نو کامل خدمت حجاجو نه کېد نو په تکلیف سره حرم ته تللو. موږ غوښتنه کوله خو د موږ اواسیان اورید
نه څه خدمت نه موټر و نه ښه و نه بعد معلمان ورکس و له پیسو یې خلاص کړو نو څه خدمت هم ډوډۍ هم خپله خوړه بې پیسو سوزه دي لرې جای نه نیولي وه ډاکترانو ته پسې ورغلو مریضان به و دوا به نه راکړ بیارې پاکستاني ډاکترانو ته بتل.
سږ کال سعودي عربستان ته نږدې 1500 زیارت کوونکي تللي چې د رسمي شمېرو له مخې له دې ډلې 14 تنه د ناروغیو او یا هم په ځینو پیښو کې مړه شوي یو لستنه دغلا په توربندیان دي او اتلس نور ټپیان او یا هم ناروغان دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست دایول حقابت په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو ځینې ستونزې مني خو وایي چې دغه ستونزې د حج د مراسمو په ادا کولو کې د هر هیواد وګړي ګالي.
کوم خدمات چې مونږ بوده استفاده لري یو د بودو باش محل دی او دویم ترانسپورت درېم معلمین او څلورم خدمات صحي او دې سالور بخش کې زمونږ ان شاء الله دا خدمات مناسب وو. یو لیک حاجیان شکایت درلود اما اکثرا قناعت درلود چې خدمات مناسب وو.
د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه څه باندې 1200 حاجیان راستنه شوي او کوښښ کوي چې دا لړۍ تر راتلونکو شلو او یا هم 25 ورځو پورې بشپړ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر ټولو درملتونونو ژغ کړی چې د غیر مسلکي کسانو په لاس کې پر خلکو دوا نه پلوري.
دا لری بنوز خپل ماشه په امین پروژه کې زو سیګما کچی لال د درمنتون ته ورشنو غ درمنتون کې یو سړی رج بيخي حتی مکتب هم نه دا ویلې ډاکټر ورته وې درمنتون کې یو نه کلانه تکلان زوي کې نه ولې دا وګانې خرڅوي.
د خلکو څرګندونې او د چارواکو عکس العمل به د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې په تفصیل وړاندې شي.
خبری مجله اوري.
په هلمند کې په یو ترافیکی پېښه کې 15 تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ګریش کولسوالۍ امنیه قومندان رسنوی ته ویلي یو بس د نورو موټرو په ګڼه ګوڼې ور برابر شو چې درې واړه موټرونه تر سینې لاندې کړل او پکې سپاره 15 تنه ووژل. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې واوري.
د اګریش کورسوالی امنیه کمانډان سمونیار شادی خان رسنیو ته ویل دغه پیښه د شنبه په ورځ غرمه مهال په اخچال سیمه کې رامنځته شوې ده. شادی خان ویل د غزنی په ماشه شرکت لوی 303 بس موټر په ګڼو موټرونو ور برابر شوی. دوه موټرونه د یو موټر سایکل په شمول یو په بل پسې تر سینې لاندې کړی او په کې سوار ټول مسافر وژل دي. شادی خان زیاته کړه په دې پیښه کې ټپیان نسته. 303 موټر ټول کسان وژل دي. هغه ویل لومړی 303 موټر د یو موټر سایکل سره ټکر کړی دی ورسته پر یو کورلا موټر ختلی او بیا په یو بل کورلا موټر کې هم ورختلی چې له امله د دوو وړو موټرونو مسافر ټول وژل شوي او د 303 ډول موټر مسافر ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي. کومندان ول غزنی پیما د مسافر لوی موټر له کابل هرات ته روان و چې له هغه ډلې موټرونو سره ټکر وکړ چې د ګریش نه کندهار ته تلل.
وتښتېدلی یم، نفر کلینر په نامو هغه مراوس ملامت چې تبچې والا بل لاس ته اوس کې رسته لاس که اوس دې هغه لاس ته پسرچ
سمونیار شادی خان وویل په دې پېښه کې د 303 موټر چلوونکی ملامت و. چلوونکی له سیمې تښتېدلی خو کلینر یې نیول سوی دی. تر دې وړاندې هم د اختر په ورځو کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې د ګڼو ټرافیکي پېښو له امله 3 تنو ته د ښځو او ماشومانو په شمول ژوبله اوښتې وه، چې د چارواکو په خبره 13 تنه په بستر کې دي چې د ځینو حالات یې خراب دی. د ټرافیکو چارواکي وایي په دې ټولو پېښو کې د چلاو پر مهال بې پروایي سوې ده او موټر په زیات سرعت چلول سوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم لرو. د شمالي وزیرستان د ځایي وسلوالو یو مهم قماندان حافظ ګل بهادر خبرداري ورکړی چې د پاکستان له پوځ سره به د سولې تړون مات کړي او وسلوال به د اسلام آباد خلاف جګړې ته مخه کړي. دا چې ولې، په اړه نور تفصیل اجمل انوراندې کوي.
حافظ ګل بهادر د پاکستان له پوځ سره په یو بل دنه تیری یو غیر رسمي تړون لري او په دې توګه یې ځان د پاکستان د پوځ څخه بېغمه کړی څو په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونو ته فرصت ولري. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو دا مهم قمندان په وزیرستانونو کې له نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې لري چې پکې د حقاني شبکه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونو کې تر ټولو ډیر لاس لري هم شامل ده. حافظ ګل بهادر په وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د دوام لکبله د پاکستان پر چارواکو انتقاد کړی چې د په وینا دی بریدونو ته اجازه ورکړي او په میرانشاه کې په خبرو شو پاڼو کې نوموړي ګواښ کړی چې د ده تر مشرۍ لاندې شورا به نور د حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرو شو پاڼو کې د ګل بهادر له خولې ویل شوي موږ ځکه حوصله کوله چې نه مو غوښتل عامو خلکو ته ستونزې پېښې شي، خو اوس چې حکومت پردیو ته د دې اجازه ورکړي چې زموږ عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي نو نور صبر نه شو کولی. د پاکستاني طالبانو مشر حافظ ګل بهادر همدارنګه پر حکومت هم تور پورې کړی چې په وزیرستان کې پر عامو خلکو ښوونځیو او روغتونونو توغندي ولي. دمګړی پاکستانی چارواکو د دې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په سیمه کې د پوځینو سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تروریستان د عامه ودانیو څخه د پوځ پر مورچلونو د بریدونو لپاره کار اخلي. حافظ ګل بهادر ویلي موږ هغه جرګه ختمو چې د حکومت سره خبرې کوي او که په راتلونکي کې حکومت بل کوم تیری وکړي نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې صبر وکړي. ګل بهادر چې ویل کېږي په وزیرستان کې د زرګونو وسلوالو مشري کوي په 2001 میلادي کال کې د حکومت سره د سولې تړون وکړ، خو اوس د دې ډلې مشران وایي چې د پاکستان پوځ د سولې د تړون څخه سرغړاوی کړی او دوی هم نور نشي کولی چې دې تړون ته ژمن پاتې شي.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
بله، ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو من جمله د خبرونه کې وړاندې کیږي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 8 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مخکې مو په راپورونو کې له هلمند د یوې بدې ترافیکي پیښې راپور درلود. په هغه کې ویل شوي وو چې په پرون 15 تنه ووژل شول او ګڼ نور په دې ترافیکي پیښه کې ټپیان شول، خو عبدالرحیم د پکتیا ولایت څخه په خپل راستولي پیغام کې ویلي چې پولیس خپل موټر ډیر تیز چلوي او د بارانونو په وخت کې په خلکو خټې شیندي. که دوی دې مسلې ته توجه وکړي نو ډېر به ښه کار وي. بهیر پښتون په خپل پیغام کې لیکلي د ازادي رادیو څخه هیله کوم چې دغه پیغام خپور کړي. یو شمېر رسنۍ زموږ په دری لهجه کې د ایران فارسی لهجه ګډوي. زموږ د اصلي فرهنګ پر ضد بهرني نمونه یا ترمینالوژي عملي کوي چې ښکاره بیلګه مجلس نمایندگان، دادگاه عالی او د سینوري کلمې دي. دولت د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ د صاف قروق اوسیدونکو رالی کې د هیواد ګڼ شمېر وګړي د برېښنا د نشتوالي له امله له ډېرو سختیو سره مخامخ دي. څو چې په هیواد کې د برېښنا بندونه ونه رغول شي د هیواد اقتصاد به پرمختګ ونه کړي. ظفر خان د قرباغ اوسیدونکی په خپل پیغام کې وایي د اوبو او برېښنا د وزیر صاحب څخه په درنښت هیله کوو چې د اوبو کانالونه جوړ کړي او همداراز برق عام کړي. محمد ظریف ظفری د پکتیا ولایت څخه لیکلي کې چیرې د امنیت سپارلو په دوهم پړاو کې افغان امنیتي ځواکونه په وسلو سنبال نشي نو افغان ملي ځواکونه نشي کولی